پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د اساسي رادیو د سات خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت دائم رخته وزارت وای سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبان حکومت دائم رخته وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان د طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیګ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې ده افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بی پورس وي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشهد پاکستان تحریک انصاف کون غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ورله مخې انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون د سری کچ تر بریده خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبري تر وی بلې اونۍ پورې وځنډولې ډیپلوماټان وای په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وي له دې یو ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بی پاړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاف کمولو سره د دې هیواد جنگي ماشین د اوکران په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ وي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي اوس د جرډو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دوام سور صلیب وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د شری ناروغۍ عمومي کمپاین پیل شوی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې له 12 په چو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنی بحران د اوسنی بحران بار په اوږو واخلي بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شویپ وای افغانان په ژمی کې لیونا شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د امکاناتو د کمی له امله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیرمل پر افور کې
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او د ژمی هم پر هغه ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بیوزلۍ زورونکې کیسې
عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بېلابېلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هېڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره شوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او اودت چې بېرته خپل مناطقو ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا له وړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او ترخوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د 378 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغۍ له 70 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخاکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي تر پوښښ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې ده په افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په وړاندې ښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خپرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 378 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي د دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتري چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوژنیدلي چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولی په افغانستان کې لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپله دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کولو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوژنونکی بللی دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼي قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډېره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 10 درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو لس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوژنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسي کولی د ده په وینا لویدیځ قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سجیرو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. خو مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د روسي یو نړیواله سیاسي مسله راخلو. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خو دا جوتوي چې د دغه هیواد د لرې واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولیږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشت په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خو دا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلي اوکراین ته د یو ویشتل سوي کروز توغندي د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندي په 1980 کلونو کې د اټومي لیږد را لیږد لپاره ډیزاین سوي وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف لملاتړه لاسوانه خلی. ناتو ځواکونه د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناتو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزنی قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناتو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهای مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او دنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسه د تیر جام اتله ده او دنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدلې چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولۍ خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. پدار نور جوسیات لحمد تکلور.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې وه، پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک یې بیا هم روښانه نه دی. د ایران بله لوبه به د راروانې سه شنبې په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر 1-3 سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسه تر اوسه یوه بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر دا سیخکاری چه دا پرمختگ چانس نلری او لحالند سره تربل لوبی ورسته خایی لنریوال جام چخه ووزی.
لخبرونو ور آخوا
کنفرزیشن خبرونه پورستیو که دا طالبانو للوری پارکون او جیمونو تا دنجونو دا تقدم مانیت موضوع رس پرلیده. خبرونه د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو له لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یوه بله بېلګه ده. اغلی داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تېرې نږدې نیمې پېړۍ کې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کنفرزیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% کې څوکۍ باید د ښځو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د ښځو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د ښځو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د ښځو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د ښځو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوي، نیول شوي او شکنجه شوي دي. په دې لیکنه کې بیا راغلی دي چې په افغانستان کې دا هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندي کېدو شاهدان دي. ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ارتقا په هدف د کاناډا له لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کاوه اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یوه کال څخه زیات وخت وشو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته به ځي. دا کډوال وایي چې اوس یې د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کېږي. دوی کار نشي کولی، ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وویستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویرېږي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټنډرډ خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته بریتانیا ته د تللیو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمېرې شریکې کړې دي چې 9242 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټنډرډ په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، څه باندې 22800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې یې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، دې کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشری جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خوانه کیږي د هم ډیره مهمه ده. داسې نه ده که جنایت بشری طالب کوي موږ وایو جدا جنایت دی او که بل خوی کوي هغې ته بیا څه ونه وایي. متاسفانه په افغانستان کې د 40 کاله جنګ او په خصوصا په دې 10 کالو کې په 90 کالو کې او اوس بیا تاوتریخوالی چې د ښځو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته ویلي پاتې شول اته ورسره تعامل وکړه هغه سبب د دې شو چې دا نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي. که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کېږي د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرأت کولی وي چې بیا به په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي.
مننه میرمن سپی تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي، خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبور شي چې باید ښوونځي پرانیزي او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته، چې اتفاق لار نشي یا تسپورتونی کی یا دا چې امام ته لار نشي یا ته کور کې کینی کارونی کی، در هغه محدودیتونه جدي به ذکرې په خصوصاً د واقع او جدي تاوتریخواله دی د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن صاحبۍ. او روسي پښتنه دا چې ملګري ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپلو غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید پوهاوی ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي. او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نه شي، فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هرڅه چې زړه غواړي هغه به کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره دي نه لري چې خپل ځان ته رسخو درآمد ولري. صدمه به هم هغه خلک زیاتره ګوري.
د افغانستان د ډنګ شوی ولسی جرګه غړي ګلالۍ صافي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی. خو اوس د سجرډو تستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم. هله د چیز ما پیغام به خپور کړي. دا سه ویل کېږي چې طالبان اوس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنوي. یا مثلا په پخوانی مځکه کرسوي د تاریخ په مځکه غنم کرسوي وي، نو دا سه مځکه دلته ست چې تاریخ په کرسوي او د تاریخ تخم بکشره جدل وي اوس شین سوی وي. نو دا اوس دا سه کمپاین شروع سوی دی ځکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشري وي. نو که چیرې دوی په دې کار لاس پورې کړي دا د ولس سره بل ظلم دی. باید دې کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډېر ستړی دی. نو بیا دې نه ستړی کوي. نو هله د شزما پیغام بخپور
زه سپانه ګوله چینل سواله باندر نه خبرې کړم. مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړی و د وای چې وسو ډالر درک وغه نه پس مونږه یو کارو شنو مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ. او دې هغه نه پس د نور خلکو له برق خو غاڼو یو وشتې یو کار دی چې ورورې کړی او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوی ټلیفون مونږ ته کړی او پیسې وس پته نه لګیږي مونږ سي دا څنګه چد دی. مونږه ډور پورو چارواکو نه دایله چې مونږه د دغه چټاکه راکم ډیر به سور حالات کیو.
زو په دار درزګان ولایت جراوت ورسوري څخه خبره کوم. زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر خو صدا غشتنه د تاریخ بند کړ. تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی. زموږ کشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شي نسته. ټول خلک مسکینان دي. دغه مو پیغام دی. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا سجر رو پروان خبروان که وراندی دا زهر و کاروان پروگرام لرو خووز دولس بجو دیش تقیقی دی لند خبرون. دا طالبانو دا حکمت دا می رخته وزارت وی سر لننه پټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به پټول افغانستان کې تر 15 کالو کښو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آیسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سرې کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وڅنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکو د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مهر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
نه انجیوګانې موثره وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وکړي.
په یوه راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غذاش یکم کم از
خواړه یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې.
کله چې د دوامدار اندسې په مدمن شکل پاتې سي کېدې شي د هیموریډ کانسر یا د سرطان پیسې وګرځي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کرمې تل جګړه او جنجال وي.
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډېری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي. د دوی ژوند ډېر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زویا داسې ښایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه وي لیدلې.
ملالۍ دا نجلۍ تا هم لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2023 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوي او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ښودل شوي و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی دی. خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه غبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو ان او ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو سوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې یې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښیي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 2.3 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه او له دې کوکنارو څخه 6200 تنه تاریخ ترلاسه سوي دي. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې وه. په دې سروې کې د سیټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د طالبان حکومت اداره کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سیټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل سوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د نشه موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشه موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مواصره وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پېژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري، په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ته یو کال ډېر وخت تېرېږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تیرې سوي دي. خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور سوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګري ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات دیږي؟
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا ضربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېرې انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډېریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډېره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سر راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت 42 اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی. اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتهایې هم ډېره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی. او په دې پړاو کې وجود ډیر خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافی خواړه نشته.
غزاش یکم کم از زیاتر
خوړی یو څه کم دی. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا زیربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشټوالي له امله شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسې کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځه ورځې ولاړې، بیا د مرض کمرو ور غریبان راځي، یو زر ورځې کور خرچنه تر ورځې تنخواه ستارت یا بل ستارت.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او روغتیایي مرستې هم بندي شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50% ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخل بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وایي که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندو ادارو له خوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخل بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالي چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا په هیدلست آیا په هیدلست نشه کول په نارینه او ښځینه کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خدوات موجود دی. مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي. چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات او یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنتوب باعث کی.
آیا په هیدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال سي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او اندا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغۍ لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشې تر پرېښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه؟ په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلیر ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پشتې شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو ته متادیونو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شیان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت اثر زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا په مثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې په مثلا کې د شپدوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکتور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر دی، نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راوپاروي تنبیه کړي. کله چې هغه تنبیه کړي، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هضم مجذب ته شکل باندې تفرقه کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امواو ته د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فیتر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشه یي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کې. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سمه دوایي واخلي، نو هغه باعث ګرځي دوی کې د هغو په نسبت باندې دوی کې واقعیت زیات
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان دي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي. هلته په انل کانال کې موږ یو غده لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په عامه اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باید ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي. هلته کله دغه غیطه مواد ډېر کلک وي، تاسې ورسره کله د مخاطي غشا ګرام سره لګېږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کېدلو باید ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نوع میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بعد بواسر باید ګرځي. ځکه کله چې هغه پر صحیح شکل باندې د قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشا ګرام لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي، زخمي کېدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بعدنه پیدا کیږي دوامدار، او کله چې د وینې زیات ځای وسي، نو د اوسپنې کمول رامنځته کیږي، بل اخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې شي، کېدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشه یي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره ورکیږي که دوامدار د سره پاتې کیږي؟
که نور اراض او علائم نه لري، خاص همدغه د قبضیت له وجې یا د احتیاط له وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کوم انتانی علت نه ده. هغه څوک نشه یي مواد ترکړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دودی دغه اسهال پیدا کیږي. ورته ده که هغې ترکړي د کولمو حرکت زیاتیږي، که چېرته د معدې زخم ولري، که چېرته د معدې میکروب ولري، که چېرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، که چېرته بواسر ولري، نو یا د بواسرو له امله که هغه انی کانال ساحه التهابي شوي وي او کینسر یې ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوي وکړي. ولې دغه شیان سره رامنځته شوي، قبضیت رامنځته شوي د کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 3 6 6. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنۍ جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپلې وداسې معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وي او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
زمونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماښام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو آوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دی هغه سبای لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، مالته بوټونه رنګوي، او میرمنه چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې، یا د پیسو مقابل کې، یا د زاړو کالو مقابل کې، د خلکو جامې وینځي، یا کوټې ورته پاکوي، یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپل معتاد چې ده هغه سبای وځي ماښام راځي په نشو او سیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده، او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې زه سبای راجي کیږم دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان تود کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو، خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل او وی وړه بازار ته خرڅ کړه او ځان ته پی نشئی مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو، چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلی خوخه کړې ده. خو کله چې د دینجلی خبره بشیر ته وریادوینو، بشیر په قهر کېږي او وایي چې بې خسپینګیری کېږم، له دینجلی سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دینجلی سره واده نه کوي، اصل کې څه څه دا ورسته بچ پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملا غواړه
ولی نه غواړو، راځه خدای دې راواله.
خوره د سپې د درو کو سوي چې وکړه دادی
چه غواړه چه.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاستئ، بخیر راغلی.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کینه. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم، ډېره تږی شم، ما ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دا دادی، اوبه می راوړي.
خیر اوسه لوري، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري، اوس داره ته وایه چې شین چای چکی که تور؟
خوري چای نه چشم، تکلیف مکوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دستی دم کیږي.
خیلی اوسه، خدای مو روزی ډیر ک.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سره کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړ شي.
نه اوس ځم، بیا راځم له خیر سره. وای یو ورځ جد بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه، زه نو اوس ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا استړی مشه؟
خیر سی.
زو یا نن یو زری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زری دادی چې دا څه شي ستنجی لیمټر ته پیدا کړی دا چې په ټوش باندې کې بجې نه ویلې دلې.
دا خو خزیرای دی.
موري زه خو نه ما خبره. دنجلې څوک ده؟
موري ملالای خو وای دنجلې څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلۍ تول مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټولو ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پیاخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه را کول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Yeah.
ده.